کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانه واوریدونکو ستړی مشی زه ناشبه آشنایم. نن د دوشنبه ورځ د اسد د میاشتې نهمه د جولای د میاشتې له یو دیرشمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
په کابل کې د عراق په سفارت باندې حمله پای ته رسیدلې ده. د شمالي کوریا په ضد د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا انډیوالي قوي شوې او ایرانی حاجیان حج ته ځي.
په کابل کې د عراق په سفارت برید پای ته رسیدلی. د خو ځینې قومونه له دولت غواړي چې د کوچیانو لانجې دې حل کړي. او همدارنګه د ستار اند سټرایبس خپرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په موضوع تبصره کړې ده او پوښتنه یې مطرح کړې ده چې که امریکا په افغانستان کې خپل ښکېلتیا په بشپړه توګه پای ته ورسی څه به پیښ شي؟ د همدې پوښتنې ځواب په یوې مرکه کې اورئ. درنو اوریدونکو، مرکه او نور رپورټونه وروسته خبریږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منلی ده چې نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عراق په سفارت باندې حمله او محاصره له تقریبا 4 ساعتونو وروسته پای ته ورسېده. په درندو وسلو سنبال 4 کسانو په دغه حمله کې برخه لرله. نور تفصیل له کابل نه زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واورئ.
په کابل کې وی امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې نن شاوخوا 11 بجې درې ځانمرګو بریدګرو د کابل د شهرینو په سیمه کې د عراق سفارت برید کړی چې د افغان ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړې ډیر دوام وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د برید د ځای نه تر ډیره وخته د ډزو غږونه اوریدل کېدل او د سفارت خواته څو پرلپسې چاودنې هم وشوې. زیات جزئیات په دې وجه نه ترلاسه کېدل چې پولیسو د جګړې د دوام په وجه ساحې ته څوک نه پرېښودل.
د سفارت عراق امتحانات داخل شده دغه
ځانمر کې بریدګر د عراق سفارت ته دننه شو، خو نه پوهېږم اصلا څه روان و. زه د پیښې ساحې ته نږدې په خپل دفتر کې وم. سهار لس نیمې بجې به وي چې اول مې ډزې واورېدلې، بیا درنه چاودنه وشوه او بیا موږ وتښتېدو.
له بلې خوا د عماق خبري اژانس وایي چې اسلامي دولت دغه حمله تنظیم کړې وه. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې طرفدارانو په کابل کې د څو نورو غټو خونړیو حملو ذمهوري هم قبوله کړې وه. تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په ولسي جرګه کې د نورستان د ولایت استازي میرمن پروین نورستانۍ په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوې ده. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک امریکا غږ ته وویل چې نورستانۍ د کابل نه ننګرهار ته په لاره وه چې د لغمان په مربوطاتو کې موټر ټکر وکړ. 2 کسان نور زخمیان شوي دي. دغه پیښه په محلي وخت د مازدیګر په 4 بجو وشوه. دا ښکاري چې د شمالي کوریا په مقابل کې د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ائتلاف قوي شوی او دواړه اوس په یوه نظر دي. جنوبي کوریا مخکې غوښتل چې له شمالي کوریا سره مذاکرات وکړي، خو واشنگټن په پوځي طاقت زیات تاکید کاو. د سول نه بعد خبريال برایان پیډن د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ته دروړي.
د شمالي کوریا لخوا د اوګده واټن آی سی بی ایم بالستیکي توغندي له امتحانولو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف قوي شوی دی او په دې اړه د جنوبي کوریا د حکومت دریز هم د متحده ایالاتو دریز ته ورنږدې شوی. واشنگټن د نظامی قوت په زیاتولو او د اقتصادي بندیزونو په لګولو تاکید کوي او له خپلو متحدینو نه غواړي چې د شمالي کوریا د اتمي او بالستیکي وسلو سره د مقابلې لپاره باید غوڅ دریز غوره کړي او د نظامی نقطه نظره چمتو ووسی. د شمالي کوریا د ازمینې په ځواب کې امریکا او جنوبي کوریا ګډ تمرینات هم پیل کړي دي، خو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د جنوبي کوریا نوی جمهور رئیس خپل دریز له واشنگټن سره هم نواکي. د بلې خوا متحده ایالاتو د شمالي کوریا په اړه د چین په پالیسۍ انتقاد کړی او په دې اړه یې سخته مایوسي څرګنده کړې ده. اشغل رحیمزوی، امریکا غک، واشنگټن.
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونو ته دوام ورکو. یوه امریکایي میرمنه د کیټو د غره لوړې څوکې ته په بریالیتوب وختله او فاتحه کړه. 52 کلنه وانیسا او برانچ د نیویارک د ښار په یو بانک کې دنده لري. د کوهنوردانو د یو نړیوال ټیم مشري په غاړه وه. هغې د جولای 5 د کیټو د غره په لوړه څوکه د امریکا جنډه ولګوله. کیټو چې په نړۍ کې تر ټولو لوړ او خطرناک غر دی، د پاکستان او چین ترمنځ پروت دی. د لومړي ځل لپاره یو امریکایي کوهنور تقریبا 9 مخکې فتح کړو. دغه لوړې څوکې ته د ختو لپاره دا د میرمن وانیسا او برایان دریم هڅه وه چې د پوره 6 ساعتونو سفر او د 2600 فاصلې وهل نو وروسته هلته ورسېدله. ایران خپل حاجیان حج ته لیږي. د تهران او ریاست ترمنځ ډیپلوماتیکي شخړو له امله تیر کال ایراني زائرین حج ته نه تللي، خو سږ کال روان دي. د ایراني حاجیان یو غړي د تهران په خمینی نړیوال ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ شی به د دوی د عبادت مخه ونه نیسي. د ایران د حج او زیارت د چارو مشر علي قاضي عسکري ویلي دي چې اوس په سیمه کې حالات بدل شوي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس روسیا یو داسې ګواښ بللې ده چې اټکل کولې په هکله ګران دي. پینس په استونیا کې د خبرو په مهال ویل چې واشنگتن به د روسیې د خطرونو په مقابل کې د بالټیک هیوادونو سره ملاتړ جاري وساتي. د وینزویلا لوی څارنوال ویل دی چې په هغه هیواد کې په تازه سیاسي تشدد کې 10 وژل شوي دي. د وینزویلا د انتخاباتو کمیسیون د اعلان له مخې 3 میلیونو زیاتو خلکو د اساسي قانون د جرګې د ټاکلو په انتخاباتو کې ګډون کړی و. د ویتنام پولیسو نن د دوشنبه پر ورځ د هیواد د حکومت 4 مخالفان نیولي دي. څېړونکي وایي چې د چارواکو دا اقدام ښیي چې د ویتنام واکمن کمونیست ګوند د مخالفانو د انتقادونو په مقابل کې حوصله نه لري. حکومت پر دغو 4 کسانو باندې الزام لګولی چې د دولت ضد فعالیتونه کول او د کمونیست رژیم د راشبه کولو لپاره یې پټه دسیسه جوړوله. د ویتنام مشران تل دې تاکید کوي چې دغه هیواد په محبسونو کې سیاسي قیدیان نه دي موجود. او مشهوره فرانسوي اکټریسا او فلمی ستاره ژان مو د 9 کالو په عمر مړه شوې ده. د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دفتر نن د دوشنبه په ورځ په یوې رسمي بیانې کې د هغې د مړینې خبر خپور کړ. امریکایي اکټور اوسان ویلس یو وخت هغه د نړۍ تر ټولو بهترینه فلمی ستاره بللې وه. هغې د لومړي ځل لپاره په 1928 میلادي کال کې په فلمونو کې کار شروع کړ چې ان تر 80 کلنۍ پورې دوام وکړ او فرانسویان ورته تل په درنه سترګه کتل. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. پام وکړئ د روانې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د عراق په سفارت برید پای ته رسیدلی دی. وزارت ویلي دی چې 4 ځانمرګي او 1 پولیس په برید کې وژل شوي دي. داعش په خپله ویبپاڼه کې د برید مسؤلیت منلی دی. پام وکړئ رپورټ ته.
په کابل کې وی امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې نن شاوخوا 11 بجې 3 ځانمرګو بریدګرو د کابل د شهرینو په سیمه کې د عراق سفارت برید کړی چې د افغان ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړې ډیر دوام وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د برید د ځای نه تر ډیره وخته د ډزو غږونه اوریدل کېدل او د سفارت خواته 2 پرلپسې چاودنې هم وشوې. زیات جزئیات په دې وجه نه ترلاسه کېدل چې پولیسو د جګړې د دوام په وجه ساحې ته څوک نه پریښودل.
د سفارت عراق امتحانات داخل شده دغه
ځانمر کې بریدګر د عراق سفارت ته دننه شو، خو نه پوهېږم اصلا څه روان و. زه د پیښې ساحې ته نږدې په خپل دفتر کې وم. سهار 10:30 بجې به وي چې اول مې ډزې واورېدلې، بیا درنه چاودنه وشوه او بیا موږ وتښتیدو.
د داعش د ډلې اړوند اعماق اژانس وایي 2 بریدګرو د سفارت په دروازه کې ځانونه والوزول، 2 محافظین یې ووژل او 2 وسلوالو وکړای شول چې سفارت ته دننه شي. 2 پولیسو د اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د موټر بم چاودنه د سفارت بهر وشوه، بیا د وسلوالو لخوا ډزې شروع شوې چې سفارت ودانۍ ته ننوځي. دغو 2 پولیسو د نوم د نه ښودلو په شرط ځکه خبرې وکړې چې رسنیو سره د خبرو کولو اجازه یې نه لرله. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د عراق د سفارت ډیپلوماتان روغ رمټ خوندي ځای ته ایستل شوي دي. دانش په وینا په برید کې 3 وسلوالو حمله کړې وه. داعش تر دې مخکې هم په کابل کې 2 ځلې حملې کړې دي او په خاص ډول یې شیعه مذهب هزارګان خپل هدف ګرځولي. په دې سره هغه اندېښنې زیاتې شوې چې دا ډله احتمالا د سوریه او عراق نه خپله جګړه تر افغانستانه وغځوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
که امریکا په افغانستان کې خپل اخیلتیا په بشپړه توګه پای ته ورسې څه به پیښ شي؟ درنو اوریدونکو، د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په یوې مرکه کې اورئ. اوس هم پام وکړئ، د کندز نه رپورټ لرو. د کندز په ښار کې د جګړو له وجې ښاري سهولتونه کم شوي دي او ښار غیر منظم شوی دی. دې کار خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. دا چې کومې ستونزې، تفصیلي په رپورټ کې اورو.
په کندز ښار کې د جګړو له امله ښاري سهولتونه کم شوي دي. په جګړو کې د برېښنا د مزو پرې کېدل او په ورځو د برېښنا نشتوالی له یوې خوا او په ښار کې د ترافیکو ګډوډي له بلې خوا، د پیادهروونو بندېدل او د کانالي سیستم نشتوالي ښاریان له ستونزو سره مخ کړي. د دغه ښار څو تنه اوسیدونکي په کندز کې د ژوند د لومړیو سهولتونو کموالی روانې جګړې ګڼي او وایي چې د ښاروالۍ لخوا هم د ښار پاکولو ته پاملرنه نه کېږي.
په وروستیو جګړو کې هغه سهولتونه چې مخکې د دې نه وو په کندز کې، هغه سهولتونه نور نشته. مثلا که یو ورځ په کندز کې جنگ کېږي، کندزیان بې برخه کېږي. چې کله بې برخه شو، کندز هوا دومره حده پورې ګرمه ده چې ماشومان مریض کېږي، اوبه نه وي. حکومت خو ټول مصروفه ده په جنگ کې، نو د ښار لپاره خاصه توجه نشته. ده
زیاتره دوکانداران د کندز ولایت خپل دوکان سودا مخکې چې دغه کې وړاندې کېږي، زیاتره شیان د لارې بند کړي دي. په دې د اوس زموږ هېوادوال چې په پیادروي کې وګرځي، هغه ټول د
کندز د ښاری تنظیم د پولیسو مشر عبدالبصیر وایي چې دوی کوښښ کوي چې ښار منظم کړي، خو د ټول ښار تجارتي سیمه یوازې د کندز مرکزي چوک ګرځېدلی. هر څوک که پلاسي کراچۍ هم یو شی پلوري، نو باید د چوک پر سر ودرېږي، او همدا علت دی چې ښار یې غیر منظم کړی.
کندز بخانۍ نقشه ده. موږ همیشه کوشش کوو چې ترافیک تنظیم مسیر برابر کو، جوړ کو. یو لږ مشکل چې موږ لرو، دکان مخکې د سفروشان د بعضې کراچۍ سي د سفروشي کې خلک دې ته مجبوره کېږي سړک نه استفاده وکړي، او د کندز سړکونه هم وړکي دي، ازدحام هم زیات ده. په دې اواخر کې جنجالونه هم ډېر دي. امنیتي نگانه خلک کوشش کوي چې په ښار کې زندګي وکړي، چې پیاده رو باندې خامخا خلک سړک نه استفاده کوي. او زموږ مشکل هم په همدې کې ده چې عام زمان خلک سړک نه استفاده وکړي، موټر استفاده وکړي.
د کندز د ښار د کانالي سیستم غیر فعالېدل، په ښار کې د لاسي کراچیو زیاتوالی، د ترافیکو غیر منظم حرکت، د پیادهروونو بندښت، پر قیر سرک د عامو خلکو ګرځېدل، د پارکینګونو نشتوالی، او د سرک په غاړو کې د موټرو پارک کول، د شپې لخوا د ښار د روښانه کولو برقي سیستم نشتوالی، په قیر سرک د سیمټو او خښتو ذخیره کول، هغه څه دي چې د دغه ښار اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. خو د کندز ښاروال نجیب الله عمرخیل وایي چې د همدغه ښار اوسیدونکو ځان ته خپل ستونزې جوړې کړې. که دوی منظم شي، ښار منظم کیږي. نوموړی په ښار کې د ګډوډۍ او ځینو سهولتونو نشتوالی د روانې جګړې نتیجه بولي. هغه وایي،
فلم په دې ښار کې چارډو کې بغل کې ټول جنگ ده، اطرافو کې ټول جنگ ده. زه شخصا نهایت ښاروال سرسخت ترین مخالف دي دغه د ښار د دسفروشان وزیم، دا ټول ښار نه باس. لیکن متاسفانه ناماهنګي بین دغه اداراتو ترمنځ دا ډیره غټه ستونزه ده چې ما لاس دل کمیسون جوړ کړی ده، او دوی موږ په میدان کې خوشی کړی اسو، چې موږ په جنگونو کې مصروف اسو، موږ دونه پرسونل نه لرو. په بخش تنظیم مارکیټو کې زه یو مامور و یو مدیر لرم. آیا دو نفر دا بسته ښار په زرګونو دسفروشان دا کولی شي تنظیم کړو؟ دا امکان نه لري. او که دې ته موږ کمیسون باندې فشار راوړو، دغلته تقریبا 50 نفر دسفروشان راغلي وو اعتراض آمیز. موږ صرف دا چارډو بغل د چوک پاک کړی وو. دوی اعتراض کوو چې موږ چیرې یو جای مناسب برما، جای مناسب دوی صرف چوک خي، جای مناسب چې موږ ورسره گزاره پدې کوو. چې حداقل امنیت خرابه ده، خلک غریب دي. موږ اوازې امنیتي کېږي او اقتصاد لږ دي خلکو کې کېږي، موږ به لږ ورسره نورمال راځي. سر چوکو ته پیادهروونه بند کړي، خټکي خرڅوي، هندواني خرڅوي. ته باور وکړي، ترافیک وګوري، اډې راغلي سر چوک په سر باندې، او ټول رکشا راغلي، سرکونه بند. دا ښار د دونه نفوس گنجایش نه لري.
د کندز خلک دا هم وایي چې که د جګړې له امله دوی ځینې ښاري سهولتونه له لاسه ورکړي، نو تر څنګ یې عامو خلکو ته اقتصادي زیان هم اوښتی دی. گلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د ولسمشر مرستیال روسیا یو نه اټکل کیدونکې ګواښ بلی، ولې او علت څه دی؟ دا به په رپورټ کې روښانه شي او وروسته به واورو. اوس په موکې مرکې ته د ستار ان د سټرایبس خبرونه په خپل ورسته غنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت په اړه ویل کنه خبره کړې چې سدلی کې ده کا امریکا په افغانستان کې خپل خکیلتیا په بشپړ توګه پایته ورسي سبب پیښ شي. امریکا کا کم دا پښتنه د کابل پانتون له استاد فاروق بشر نه مطرح کړه. هغه شناره لوته ویل
اول خو دغه امکان چې امریکا د افغانستان څخه ووزي او ټول خار افغانانو ته پرېږدي عملا زه قطعا باور پرې نه لرم. په دې معنا سره چې امریکا افغانستان سره لس کلن امنیتي قرارداد لري، ناتو افغانستان سره لس کلن امنیتي قرارداد لري، او د بلې خوا نه اوس تاسو ګورئ چې کله چې هغه راغی ډونالډ ټرمپ راغی نوی پروګرامونه افغانستان د لپاره جوړې کړې دي، څلور زره نور اکثر افغانستان ته لیږل کېږي. دا خو نو د هندوستان یو پیشبینی ده او یو تقاضا ده امریکا په افغانستان کې پاتې کېږي او پاتې به شي تر هغه وخته پورې چې د دې اهداف سرته ورسېږي. دا هم وایم چې دا د افغانستان د خاطر نه ده، تاسو امریکا تر هغه وخته پورې افغانستان کې پاتې کېږي چې د دې امنیت ساتل شوی وي. بل دې کابل مطمئنه مسله چې زه دا شی ردوم او دا امکان بيخي نشته چې امریکا د افغانستان څخه ووځي، ځکه امریکا غواړي چې په دغه منطقه کې پاتې شي. دوی خو د ایران څخه ووتل، نو له هغه ځایه باید په هر کدي سره چیږي او باید ځای ولري چې خپل اهدافو ته ورسیږي.
داخلي اثرات به
څه؟ البته تاسو د انتخاباتو په دوره کې ولیدل کچېری جانکاری مداخله کړی نه وای دا یو داخلي جګړې به شروع کړي، اما خوشبختانه چې جانکاری راغی او دغه جنجال یې رفع کړ. نو تاسو په خپل پوښتنه چې امریکا په افغانستان کې نیوي او دلته بیا چې ټول توپک په لاس وي، ټول جنګسالاران همدغه قوت لري او پیسې لري چې هر څه په دوی ووایي بیا کولی شي، زه به بیا پوهېږي چې په افغانستان کې زه ته پک سالارو حکومت جوړ شي او هرې خوا ته به خطنام وي او هرې خوا ته به چورو چپاول وي. زه داسې فکر نه کوم که افغانستان دغسې پاتې شي په دغه حالت ژوندي پاتې شي.
بله، که چېرته امریکا او ناټو فرضاً افغانستان پرېږدي سیمه ییز تاثیرات به څه وي؟
زه دا اطمینان درکوم که چېرې امریکا د افغانستان څخه ووځي منتخبی جګړه حتی دا پاکستان ته هم وغځیږي او د دې امکانات هم شته چې شمال ته حمله شي. افغانستان کې به خارجي مرکې او د افغانستان وضع د هغه د ځوانې نه را پدې خوا چې مجاهدین هغه دغه نه به هم بتر شي.
بله، لکه څنګه چې په ځینو نړیوالو کانفرنسونو کې افغانستان کله ناکله نړیوالو کانفرنسونو د اجنډا په سر کې راځي، نو کله چې دغه بحث هم کیږي چې کچیرته ناټو او امریکا د افغانستان نوځي بیا غ نړیوال تعهدات هم سرګو ته دریږي، اوس په نړیواله کچه کې افغانستان مطرح شي څه تاثیرات به ولري؟
زه فکر کوم چې اوس موجوده حالت کې د افغانستان موضوع نړیواله شوې، روسیا پکې ښکېل دی، چین پکې ښکېل دی، ناټو پکې ښکېل دی او حتی ایران او د نور پکې ښکېل دی. کدا سی واخی شي چې افغانستان یوازې ځاته په خودلسي، چنانچه د دوورځي مخکې د ایرانی یو جنرال ویل چې په درې ولایتونو کې د معلومات لرو، د امنیتی او د جاسوسي معلومات هم لرو. یعنې کدا حالت افغانستان سره شي، افغانستان زړه توایم چې دنیا د نقشې نه ورک شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د ساکال د کانکور د ازموینې اول نمره بهشته مومند راتلونکي ته څه هیله لري؟ دا به پخپل د بهشته مومند نه لږ وروسته په روانه خبرونه کې واوري. او اوس هم درته بل رپورټ لرو. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس روسیا یو نه اټکل کیدونکی ګواښ بلی. خاغلی پنس په استونیا کې د خبرو په مهال ویل چې واشنگتن به د خطرونو په مقابل کې له بالټیک هیوادونو نه ملاتړ وکړي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واشنگتن به په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر راکم کړي. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
د متحدو ایالاتونو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پنس نن د دوشنبه په ورځ په استونیا کې ویل چې شرقي اروپایي هیوادونو ته ګاونډي هیواد روسیا لوی خطر دی.
د بالټیک په هیوادونو کې تر دې بل سر خطر نشته، لکه څومره چې ستاسو د نه اټکل کیدونکې ګاونډي د تجاوز خطر په ختیځ کې دی. په دې وخت کې روسیه هڅه کوي چې نړیوال سرحدونه په زور له سره جوړ کړي، د مستقلو هیوادونو ډیموکراسۍ ته تاوان ورسوي او د اروپا آزاد ملتونه د یو بل خلاف ودروي.
د لیتوانیا جمهور رئیس د متحدو ایالاتونو د سنا د فیصلې هرکلی وکړ چې پر روسیې نوی بندیزونه ولګول. هغه هیله څرګنده کړله چې ولسمشر ټرمپ به پر کرملین د نوو بندیزونو ملاتړ وکړي. جمهور رئیس ډالیا ګرایباسکاټ وویل چې روسیا د یو شمېر هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
د ولسمشر ټرمپ اداره د قدرت د کارولو ګواښ او بیرولو هر ډول هڅې ردوي. د بالټیک په هیوادونو او زموږ د موافقتنامې د متحدینو خلاف د هر ډول ناوړه اثر او رسوخ د پیدا کولو هڅې هم ردوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له متحدو ایالاتونو نه غوښتلی دي چې په خپلو ډیپلوماټیکو مامورینو کې 155 تنه کم کړي. په دې توګه د واشنگټن او مسکو ترمنځ تشنج زیات کړ.
له
ډیپلوماتیک پلوه به دا کار ډېرې اغېزې ولري. په روسیه کې تر زرو نه زیات ډیپلوماتان او مامورین نن هم په روسیه کې کار کوي. په دې کې به 155 کسان په روسیه کې خپل کار بند کړي.
پوتین وویل چې دوی ډېر انتظار وکړ چې ښایي ښه بدلون راشي، خو څرګنده ده چې که بدلون راشي نو ژر به نه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په کار ده چې ډیپلوماتیک پرسونل کمول د اګست تر اخره پورې تکمیل شي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د پوتین دا امر د تاسف وړ بللی دی. د متحده ایالاتو کانګرس تیره پنجشنبه د جولای په 28 د بندیزونو یوه نوې مجموعه د روسیې، ایران او شمالي کوریا پر خلاف منظور کړله. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه نوې لایحه توشیح کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمنو اوریدونکو، راځئ چې اوس له یوې ممتازې زده کوونکې نه واورو. د کانکور ازموینې یو اول نمره بهشت مومن هیله لري چې د طبابت لارې افغانانو ته خدمت وکړي. بهشت د سږ کال په کانکور کې په نجونو کې تر ټولو زیات نمرې اخیستې دي. دغه ممتاز جلیله کورنۍ غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او په دې لار کې کلک ملاتړ وکړي. د امریکا غږ خبریال حکمت سروش د بهشتې کور ته ورغلی او دا رپورټ پرې جوړ کړی دی.
14 کلنه بهشته مومن چې د افغانستان د سږ کال په کانکور ازموینه کې یې د نجونو په منځ کې تر ټولو زیاتې نمرې اخیستې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ سوې، له خپلې کورنۍ سره په کابل کې په یو دوه اتاقه کور کې اوسیږي. بهشته وایي چې د ښوونځي له پیله یې له زده کړو سره مینه لرله.
په ښوونځي کې مو زده کړې په ښه ډول پرمختللې، ډېره هڅه مې کوله. له همدې امله هر کال اول نمره کېدم. کله چې به مې د ریاضیاتو یا ساینس کورسونه اخیستل، په هغو کې مې هم ډېر درس وایه.
بهشته چې له یوې غریبې کورنۍ څخه ده وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت پر وړاندې یې اراده نه ده کمزورې سوې.
اقتصاد مو کمزوری و، د پلار او مور معاش می هم کم و، خو بیا هم پلار او مور می زما فیس ورکو. دا چې په 5 بهترینو زده کوونکو کې معرفي شوی وم، د کانکور په آمادگی کورس کې تخفیف راکړ، خو بیا هم کمی اقتصاد کمزوری و. ما خپل هڅه وکړه او له اقتصادي ستونزو سره می مبارزه وکړه.
بهشته وایي چې د ښځو زده کړې د ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لري.
هغوی چې په دې عقیده دي چې ښځې باید زده کړې ونه کړي، دا یوه غلطه مفکوره ده. خپله لور زده کړو ته نه پرېږدي، خو چې مېرمنې ناروغه شي وایي نارینه ډاکټر ته دې نه ځي، باید ښځینه ډاکټرې ته لاړه شي. دا یوه غلطه مفکوره ده، باید پرېږدي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بهشتې لپاره د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستل دومره اسانه نه وي. د بهشتې خور نوریه مومن په دې اړه وایي:
دا تمامه سالای تحصیلی خود
تخپل زده کړو په کلونو کې هر ځل لمړی مقام ترلاسه کړی. کله چې د کانکور د آمادګۍ کورس ته تلله، تر سهاره به درس وایي. د ورځې چې به هم له کورس څخه راغله، تفریح او خوب به نه کوه، یوازې زده کړو ته پام وو.
د بهشتې پلار عبدالحمید مومن دولتي مامور دی او مور یې هم په یوه لیسه کې کار کوي. عبدالحمید وایي چې په خپل کم معاش د بهشتې په ګډون خپلو 5 لوڼو ته د زده کړو زمینه برابره کړې.
که څه هم د ماموریت معاش چندان معاش نه دی، خو ما تر خپله وسه هڅه وکړه
چې د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. په هر ډول چې و په ډیرو ستونزو هغه څه چې اړتیا وه لکه کتاب او قرطاسه مې ورته اماده کړل. تر خپل وسه مې د دې د ستونزو د واري هڅه وکړه. پر ما حق لري، زه پر دې باور یم چې ټول باید زده کړې وکړي.
بهشته وایي چې په پوهنتون کې به هم په خپلو زده کړو کې ډېره هڅه وکړي او د طب له لارې به هیوادوالو ته خدمت وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په داسې حال کې چې اسلامي دولت یادایش د خپل اعلان شوي خلافت زیاتره خاوره له لاسه ورکړې، یو شمېر څېړونکي په دې فکر دي چې په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ماتې د القاعدې د نفوس او قوت زیاتېدو سبب شي. پاکلی پامو کې رپورټ ده.
که څه هم چې څو کاله مخکې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت راښکاره کېدو او په لویدیځو هېوادونو کې د حملو په تعقیب القاعده له زور نه وغورځېدله، خو اوس چې هر څومره داعش د خپل اعلان شوي خلافت خاوره له لاسه ورکوي او د کنټرول دایره یې تنګیږي، داسې نښې او شواهد لیدل کیږي چې القاعده بیرته په سیمه کې د یو مهم قوت په توګه تبرز کوي. حکومتي ماموران په دې اړه ډېر اندېښمن دي چې القاعده په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت له تاوان نه ګټه پورته کوي او د خپل نفوذ ساحه پراخوي. د النصرې جبهه چې اوس د تحریر الشام په نوم یادیږي او له القاعده سره تړل ده، په سوریه کې تر ټولو غټه جهادي ډله ده. تحریر الشام د سوریه د شمال لویدیځ ولایت ادلب زیاتره برخې په کنټرول کې لري. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ټروریزم ضد څانګې پخوانی رئیس جاشوا جلزر په دې نظر دی چې په سوریه کې القاعده له موجوده فرصتونو نه په استفاده د خپل ځان لپاره مرکزونه جوړوي او ځان ولسي خلکو ته ورنږدې کوي یا نورې ډلې ځان سره ملګري کوي او کله کله له ځینو ډلو سره ټکر هم کوي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ لپاره د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي بریت مکګورک امریکا غږ ته وویل چې ادلب اوس زموږ لپاره غټ مشکل جوړ کړی. ترکیه له سرحد سره چیرمه پروت دی او د القاعدې یوه مهمه خوندي پناهګاه ده. مکګورک چې د واشنگټن د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل چې سوریه ته د وسلو د قاچاق او له خارج نه د جهادي جنګیالو د ورتګ په وجه القاعده په قراره لګیا ده خپل سنګرونه مستحکموي. ائتلاف په پام کې لري چې د سوریه د شمالي سرحد د تړلو لپاره ترکیه سره یو ځای کار وکړي. خارجي رضاکاران ونشي کولی چې له القاعده سره ملګري شي. نه غواړو هغه خارجي جنګیالي چې د داعش د ماتې نه وروسته له سوریې نه وځي په نورو هېوادونو کې جنجال راپورته کړي. کارپوهان په دې باور دي چې داعش زیاتره جنګیالي اوس د القاعده لوري ته ځي، بله لاره نه لري. اسلامي دولت چې اردني جهادي ابو مصعب الزرقاوي په 2004 میلادي کال کې بنسټ په عراق کې ایښی و، وسلوال غړي له القاعده نه جلا شوي و. دواړو ډلو خپل ملګرتیا خوندي ساتله، مګر کله چې اسلامي دولت په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د خپل نفوذ ساحه پراخه کړه، د نړیوال جهاد د مشرۍ او مفکوروي ترجیحاتو په سر سیالي پیل شوه او داعش له القاعده نه جلا شو. داعش د تیرو کلونو په موده کې د القاعده زیاتره غړي راجذبول، خو فکر کېږي چې په دې لوري تمایل اوس کم شوی. ځینې څېړونکي په دې عقیده دي شاید چې دواړه ډلې بیرته سره ملګري شي. ځینې نور بیا د دې نظر سره موافق نه دي او وایي امکان نه لري چې داعش او القاعده به بیرته ملګري شي. ځینې څېړونکي فکر کوي چې القاعده به اپورچونیستیکي موقف غوره کړي او په عراق او سوریه کې په څو جبهاتو کې د اسلامي دولت له ماتې نه وروسته به د دغه ډلې غړي ځان ته رانږدې کړي. امریکایي کارپوه چارلس لیسټر په دې باور دی چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن اوس د القاعده د نوي مشر او د نړیوالو جهادي ډلو د نوي څیرې په توګه تبارس کړی. زیار باسي چې د داعش او القاعده ترمنځ پخواني خپګان او تشنج ختم کړي او دواړه سره یو ځای کړي. له بلې خوا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د القاعده تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي عملیاتو ساحه پراخه کړې. د القاعده غړي نه پرېږدي چې نورو سیمو ته حرکت وکړي، خو په واشنگټن کې د انسټیټیوټ فار د سټډي آف وار یا د جنگ د مطالعې د مؤسسې کارپوه میرمن جینیفر کفاریلا په دې نظر ده چې موږ اوس هم د پخوا په څیر د القاعده د قوت او طاقت په اړه سم ارزیابي نه کوو. نوموړي وایي چې دا یو ډېر اوږد جنگ دی او تر اوسه پورې لا موږ ګټلی نه دی. زموږ تکتیکي ګټې مهمې دي مګر موقتی دي.
ګرانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولند شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. که غواړئ خبرونه او رپورټونه بیا ځلې واورئ او ولولئ، نو کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو فیسبوک او ویب پاڼې ته لاړ شئ. کولی شئ خبرونه واورئ او ولولئ. تر بیا دیمشه.